څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې احمد شیبر ساسو کوربه يم شه چاري د کابل په پنځم امنیتي حوزه کې د جمعات د نن چاودنه شوې د کابل امنی قمندانی ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته ویل چې د جمعې د لمانځه پر مهال د ایوب صابر د جمعات د نن چاودنه وشوه او د لومړنیو معلوماتو له مخې درې تنه ټپیان شوي دي. وړاندې په خبرونه کې د پیښې جزئیات سره شریکو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په هرو پنځو کسانو کې چې د جګړې په جریان کې ژوند کړی یو تن د رواني روغتیا په برخه کې ستونزې لري. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمیشنری نن په یوه ټویټ کې ویلي دوی د افغانستان په هغو سیمو کې چې لومړیتوب لري خلکو ته د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمات وړاندې کوي. دا هغه سیمې دي چې خلک ورته د رواني فشارونو له ګاللو وروسته راستنی شي یا هم په ټولنه کې متخم کیږي. د می میاشت چې نن یې دیار لسمه د رواني سلامتۍ په اړه د پوهاوي میاشت ده. کابل ښاروالي غواړي چې د بالاحصار سیمه له خپل سرو قبرونو او غصب شویو سیمو څخه پاکه کړي. د ښاروالي د کلتوري چارو رئیس قاري ولی ګل جواد وایي دا سیمه په تیرو کلونو کې د یو شمېر کسانو له لورې غصب شوې او هلته خپل سري قبرونه ودان شوي دي. د بالاحصار د تاریخي کلا درغاونې لپاره د تیر نظام په روسیو کې پریکړه شوې وه چې د هند په لګښت په جوړی شي او ابتدایي کارونه هم پیل شوي وو. اوس طالبان وایي چې دا کلا د آغا خان بنسټ له لوري د کابل ښاروالي او اطلاعات کلتور وزارت په مرسته رغول کیږي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر آن لیند نن وویل که سویډن د ناټو غړی شي د بلتیک هیوادونه به خوندي شي. آنلند وروسته تر دې د خبره وکړه چې گاونډي فنلند ویل دي چې دې تشمن دی چې د ناټو د غړي توپ لپاره درخواست ورکړي. پر اوکراین د روسیې بریټ سویډن او فنلند دې ته هڅولې دي چې د خپلو خاورو د امنیت لپاره د دفاع په خاطر د ناټو غړي توپ ته مخه کړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل وایي دا ټولنه به له اوکراین سره د نورو 1500 میلیونه یورو په ارزښت پوځي مرستې وکړي. ښاغلی بوریل نن په جرمني کې د جیو یا د وو سترو صنعتي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر څنګ خبریالانو ته وویل چې له دې سره به له اوکراین سره د اروپای ټولنې مرستې نږدې 2 میلیارد یورو ته ورسیږي. ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې په کابل کې د جمعه د نن چاودنه شوې د عیني شاهدانو په وینا مو د پیښلو جزئیاتو خبرو. عبدالله عبدالله په یو شمېر ولایتونو کې د ملکیانو د وژلو او شکنجې تور پورې کړی. د دې تفصیل هم اوریدلی شئ. یوش میر افغان میرمنی ل طالبان غواړي
خپل طالبان به نظریه خپل چین شي د افغان جنو لپاره د خزو لپاره
د خوص په ډنډ پټان ولسوالي کې ولور کم شوی او مشخص شوی.
دی پیغلی بو سالور لک افغاني ولور وی او دی کندی بو دواله ک افغاني ولور وی.
د اسدیا و بریدون کې پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کابل په پنځم امنیتي حوزې کې د جمعه د نن چاودنه شوه. جزئیات ل خپل خبري اله اخلو.
پیخه نن د جمعې د لمانځه پر مهال باندې د کابل د پنځم امنیتي حوزې اړوند د قمبر څلورلاري تنګدي د ایوب صابر په نوم باندې په مسجد کې شوی. د طالبانو د امنیه قومندانۍ البته د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران پیخه تایید کړی ده. ازادي راډیو ته ویل چې په دې پیخه کې درې کسان لمنسکون کې ټپیان شوی دي. خو په سیمه کې ځینی سرچینی چې نه غواړي نمونه واخیستل شي وایي چې تر شلو کسانو ټپیان لیدل دي چې ما په دغه چاودنه کې ټپیان شوی دي. دوی وایي چې انفجاری مواد د مسجد په ممبر کې لوړان دي نه ځای پر ځای شوی و چې د جمعې د لمانځه پر مهال ورته چاودنه ورکړل شوې ده. خالد زدران وایي چې سیمه د طالبانو د وسلوالو لورې نه کلا بند شوې ده. خلک هم وایي چې تر چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د مسجد ته نږدې ورشي. د دې پیخي مسولیت کومي وسلواله ډلې په غاړه باندې نه دی اخیسته. خولدین وړاندې دغه د تیری روزي په میاش کې د کابل په بیلابیلو مسجدونو کې چې کومي 14 شوي وي او لزګونو کسانو ته په کې مرګ جوړ لاوخته و. مسولیت دایش خراسان څنګه منلې او ویلي و چې دا په دغه پیخو کې د دوی جنگیالي او وسلوال پلاس لري. دا په سیال کې د چې په ورستۍ و کې دغه ډول پیخي زیاتې شوې دي. عموما د کابل په هغه سیمو کې دا پیخي کیږي چې تر ډیرال تشیا هوادوال شیا افغانان میشتي د دوی په مسجدونو باندې دغه ډول حمله کیږي.
د ملي مصالحې د عالی شورا په خوانې مشر عبدالله عبدالله په پنشیر، تخار او بغلان کې له دا سره سم د ملکانو د وژنو او شکنجې د راپورونو په اړه عکس العمل شوډلې. د دې ترڅنګ نورو سیاستوالو هم ویلي چې په دغه ولایتونو کې د وژنو او د خلکو د شکنجه کولو راپورونه ټکان ورکوونکي دي. طالبانو د دغه غبرګونونو په اړه لاس نه دی ویلي. دا هم تفصیل.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله په پنشه، تخار او بغلان کې د ملکیانو د شکنجې او وژنې د ادعاو په اړه ویلي چې د انحصار او لمنځه وړلو سیاستونو تل هیواد د بحران خواته بیولی دی. شغلی عبدالله بیل دی چې د طالبانو نوم واخلي، نن جمعه په خپل فیسبوک کې لیکلي مستند خبری راپورونه ورسېدلي چې پوځیانو په دغو دریو ولایتونو کې خلک سهرایي محاکمه کړي، د دوی د وژنې او شکنجې اقدام سوی دی. عبدالله عبدالله ویلي چې روان بحران د مذاکرو، تفاهم، د خلکو هوډ ته د درناوي، مذهبي تنوع او په هیواد کې موجودو سیاسي او فرهنګي تفاوتونو ته د درناوي له لارې حلیدای سي. ویل کېږي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له چنګولو وروسته دا لومړی وار دی چې شغلی عبدالله نسبتا په توند لهجه یو پیغام ورکوي. هغه تر کوچنی اختر مخکې له افغانستانه بهر سفر وکړ. د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له بنسټونو غوښتنه کړې چې د وروستیو پیښو په اړه بی طرفانه څېړنه وکړي او نتیجه یې له افغانانو سره شریکه کړي. راپورونه وایي پنشیر، د بغلان اندراب ولسوالي او د تخار ولایت ځینې برخې له یوې اونۍ راهیسې د طالبانو او د مقاومت جبهې ترمنځ د نښتو شاهدي دي. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په یو ټویټ کې نن جمعه ویلي هغه ویډیوګانې، صوتي فایلونه او راپورونه د ډېرې اندېښنې وړ دي چې شي په پنشیر، تخار او بغلان کې سرغړونې سوي چې د ده په وینا نور تایید ته اړتیا لري. هغه دا کار د بشري حقونو او د نړیوالو بشر دوستانه حقونو د رعایت پر لار مهم ګام بللی دی. د دې ترڅنګ د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد انیف اتمر په پنشیر، بغلان او تخار کې د خلکو د وژنې او شکنجې د ادعاو په تړاو په ځینو ټویټونو کې ویلي چې سیاسي یا پوځي هدف یا هیڅ قانون د دې په وینا دا وحشت روا نه ګڼي. د افغانستان د تیر حکومت د مذاکراتي هیئت مشر محمد معصوم ستانکزي په یو ټویټ کې ویلي چې د زور او ستم له لارې حکومت نسی کېدای. شغلی ستانکزي ویلي ظلم بالاخره غچ اخیستنې ته لار اواروي. د شغلستانک زی په وینا اوسنی واکمنان دي د خلکو د بیرولو پر ځای د خلکو زړونه خپل کړي. طالبانو د دغو عکس العملونو په اړه تازه تبصره نه ده کړې، خو مخکې په پنشیر، تخار او بغلان کې د ملکیانو د وژنې او شکنجې ادعاوې رد کړې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په ملګرو ملتو کې د بریتانیا استازی وایي د طالبانو له لوري پر افغان ښځو بندیزونه سم نه دي. د تیر شپه د ملګرو ملتو د امنیت شورا له لوري د افغانستان په اړه غونډه کې د طالبانو له لوري د ښځو په اړه روسي پریکړې په سختو ټکو وغندلې او څرګنده یې کړه که طالبان خپلو اعمالو ته همداسې ادامه ورکړي، نړیواله ټولنه او افغان ولس په دوی ته د مشروع چارواکو په توګه کله هم ونه ګوري. طالبان وای نړیوال د افغانستان په کورنیو چارو کې لاس فهنه نه کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازي باربرا وډاورد پرون د افغانستان په اړه د دغه سازمان د امنیت شورا له ناستې وروسته د طالبانو له لوري پر افغان ښځو بندیزونه غلط وګڼل او په سختو ټکو یې وویل چې که دا حال همداسې دوام وکړي، نړیواله ټولنه به په ځانګړې توګه افغان ولس دوی ته هیڅکله د مشروع چارواکو په سترګه ونه ګوري.
که دا د افغانستان راتلونکی وي چې دوی یې تعقیبوي، نو سخته ده وګورو چې نړیواله ټولنه په ځانګړې ځانګړي توګه افغان ولست طالبانو ته کله هم د قانوني چارواکو په توګه درناوی وکړي.
میرمن او داورت زیاته کړه چې د طالبانو له وکمنې دوه مخ کې 3.6 میلیونه انجونې خوانځي تتللې. د پارلمان څلورمه برخه د ښځو په واک کې و او په ټولنه کې د کار شلسله نه ځواک میرمنې وي چې اوس طالبانو دا هر څه بند کړي دي. خو د طالبانو حکومت چارواکي د دغو افغان ښځو د خبرو په اړه وایي چې دوی حقونو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د برېټانیا د دغې استازي د څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال دي د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي.
موږ د برتانیا او شمول دی د دوی هغه د اشغال په وخت افغانستان هم تجربه کړ. د افغانانو ژوند، د افغانانو اقتصادي وضعیت او دلته پېښ ناورین څه شل کړی دوام وکړ، هغه ټول د دوی دی بې کفایتۍ نتیجه وه. نو اوس چې افغانستان آزاد شوی، د افغانانو د خپل اختیار چیښتنان شوي دي، د خپل خلکو په وړاندې خپل مسؤلیت لري او نظام حکومت دی داخلي ارزښتونو او کلتور او فرهنګ سره سم ژوند کول غواړي، دا د چا په حقوق باندې تیری نه ده.
وړاندې تر دې هم د طالبانو له لوري پر ښځو او انجلو د بیلابیلو پریکړو اعلانونو سره له افغانستانه بهر او دننه پراخ غبرګونونه راپارېدلې او آن وخت په وخت یو شمېر اعتراض کوونکو ښځو په بیلابیلو ولایتونو کې د لاریونونو په ترڅ کې له طالبانو د خپلو حقونو غوښتنې کړې دي.
پر افغان ښځو د محدودیتونو مسله په روسیو کې په افغانستان کې دننه هم یو شمېر میرمنو خندلې ده. پروانه سید د پخواني حکومت له مامورینو څخه ده چې د طالبانو لاره تا ګروسته کار للا سور کړی دی او له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی دی. دا وایي طالبان باید خپل چلند بدل کړي.
دا بهرنی هیوادونه د افغانستان انجونو لپاره اقدام وکړي، مخصوص خپل طالبان باید نظریه خپل چین کې د افغان جنونو لپاره د خزو لپاره ځکه چې ټول خزي له مجبوریت نه دندو ته ځي. متاسفانه له وخت نشي دوی راغلي، په کور ناست دي او سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د ولسی جرګې پخوانی غړي سایمی خوګیانی هم زموږ خبريال فیروزی عزیزی ته دا خبره وکړه چې طالبان باید خپل چلند بدل کړي څو دغه ستونزې چې رامنځته شوې دي مخه ونیول شي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
آزادی رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او ریس مشپرونه په انټرنیټ کې په آزادی رادیو ډاٹ کام کې هم نیول شي. په افغانستان کې د لومړنیو ټوکیو بای په بیساري ډول لوړې شوې دي. تاسو چې په افغانستان کې ژوند کوي، لکوم آیت سره چې لري کولای شي د خپل اړتیا وړ خوراکي مواد وپیری؟ دا پښتنه نن آزادی رادیو په خپل فیسبوک کې پانه کې مطرح کړی ده. یو شمېر اوریدونکو خپل نظریات له موږ سره شریک کړي دي. وړاندې به د دغو نظریاتو یو برخه له تاسو سره شریکه کړو. خو اوس و نړیواله مسله راخلو. راپورونه وایي روسي ځواکونو ظاهرا په اوکراین کې نور زیانونه هم لیدلي دي. بلخوا ماسکو په دې تورن شوی دی چې په اوکراین کې د خپل غیر مواجه جګړې له پیلې جنګي جنایتونه کړي دي. دغه راز اوکراین وایي د روسیې د سمندري ځواکونو یوه لوژستیکي کښتۍ زمینی ټاپو ته نږدې تخریب کړی ده. دا په تور سمندرګي کې یو کوچنی خو له ستراتیژیک ارزښت برخمنه ټاپو ده. دا هم تفصیل
د بریتانیا دفاع وزارت نن جمعه ویلي د اوکراین پوځیانو په دونباس کې د روسي ځواکونو د مخکې تګ د هڅو مخنیوي کړی دی. ځینې دفاعي چارواکي وایي په وروستیو ورځو کې د زمینی یا مار ټاپو په شاوخوا کې تازه سوې جګړه شایي د تور سمندرګي پر غربي ساحل د ولکې د ټینګولو لپاره په یو مبارزه بدله سوې وي. دغه وزارت وایي په تصاویرو کې ښکاري چې روسیې د سیبیرو دونیتسک په غرب کې له سیبیرسکي دونیتسک سیند څخه د اوښتو د هڅې پر مهال زغرول پوځي تجهیزات او هغه وسایل له لاسه ورکړي چې پوځي وسایطو ته د پله په څیر ساحل ته د اوښتو لار برابروي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي روسي ځواکونه نه دي توانېدلي چې په سیمه کې کوم پرمختګ ولري. په راپور کې ویل سوي چې روسي قومندانان د خپلو مشرانو له فشارونو سره مخامخ دي او د جګړې په میدان کې اوس خطرناکې ستراتیژۍ پلي کوي. په همدې حال کې اوکراین ویلي چې د تور سمندرګي یوې ستراتیژیکې ټاپو ته څیرمه یې د روسیې د سمندري ځواکونو یوه لوژستیکي کښتۍ تخریب کړې ده. د یوکرين فورم په نوم د اوکرين یو خبری اجنس د اوکرين د اوديسا د محلي پوزي ادارې د ویان سریه براچوک خبری راخیستی چې په ټلګرام کې ویلي د روسیې دغه کشتی او راخیستی دی. د اوکرين یوکرين فورم خبری اجنس راپور ورکړی چې روسیې مار یا زمینی چاپوتا څیرمه د ووسیولود بروبروف په نوم دغه کشتی د حمله په نتیجه کې له لاسه ورکړه. رویټرز خبری اجنس لیکي چې سم د لاسه دغه جزئیات نسی تاییدولی، بلخو د روسیې دفاع وزارت هم په دې اړه د دوی له غوښتنې سره سره تبصره نه ده کړې. د فلیټ مون په نوم هغه ویب سایټ چې د سمندرګیو اړوند خبرونه تعقیبوي وایي چې د روسیې دغه کشتی ترانسپورتي او 95 متره اوږده ده. په اوکراین کې د روسیې د غیر مواجه جګړې پر مهال چې یولس اونۍ پوره سوي، روسي ځواکونه د بې وسلې ملکیانو د وژنې، شکنجې او جنسي تیری په ګډون په جنګي جنایتونو تورن سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د پنجشنبې په ورځ په غوڅه اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د روسي پوځیانو د ناوړه چلند په اړه لګیدلي تورونه وڅېړي. ویل سوي دغه جنایتونه د اوکراین په هغو سیمو کې سوي چې په موقت ډول د روسیې په کنټرول کې وي.
پر اوکراین د روسیې د برید په ارتباط نن په جرمني کې د جیو یا د اوسترو صنعتي هیوادو د بهرنیو چارو وزیران خبرې کوي. دې وزیرانو پرون هم په دې غونډه کې دا مسله وڅېړله. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل وویل چې دا ټولنه به له اوکراین سره د نورو 1500 میلیونه یورو په ارزښت پوځي مرستې وکړي. شغلی بورل څرګنده کړه چې په دې پیسو به درنې وسلې واخیستل شي. د ټانکونو او توپونو ته اشاره وکړه. او د اوکران په ارتباط بل خبردار لرو چې د سویډن د بهرنیو چارو وزیر نن وویل که سویډن د ناټو غړی شي د بلتیک هیوادونه به خوندي شي. آنلند وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د سویډن تر څنګ بل هیواد فنلند ویل دي چې دې ته ژمن دی چې د ناټو د غړیتوب لپاره درخواست ورکړي. پر اوکران د روسیې برید سویډن او فنلند دې ته هڅولی دي چې د خپلو خاورو د دفاع لپاره د ناټو غړیتوب ته مخه کړي. البته ماسکو مخکې له مخکې دا خبره کړې وه چې فنلند چې له ماسکو سره سرحد لري چې د ناټو غړیتوب ترلاسه نه کړي، خو ښکاره خبرداری لا هم نه دی ورکړی.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس پر راشم په فیسبوک کې د ازادي راډیو مطرح شوی سوال ته چې په افغانستان کې د لومړنیو توکو بیې په بیساري ډول لوړې شوې دي تاسو څه کوئ؟ هدایت الله عادل د دې په ځواب کې په خپل لیکلي پیغام کې لیکلي دي، لسر افغانۍ معاش لرو، 3000 وړه، 2000 غوړي، 3000 کرایه، نور د حلال ټولو نعمتونو محروم یو. اسلام الدین حقیار بیا لیکلی دی د خوراکي موادو بې پټوله نړۍ کې پل وړې دوه روانې دي. د بې پداسې وادونو کې پورته شوی چې هیڅ کوم ستونزه نه لري. بندري سمندري لار سرحدات د تجارت پر مخ په کامل معنا خلاص دي او د په وینا هیڅ واد له هیڅ کوم بندي سره نه دی مخامخ چې چا اشتمنی کنګل کړي. ابراهیم سالارزای لیکي لس زره افغاني معاش لرو، 3000 وړه، 2000 غوړي، 1500 سپینی وریزی، 1500 آلوگان او ټینډی، 3000 او 3000 مریضانو ته دارو درمل، 1000 نور د علال ټولو نعمتونو محروم یو. عبدالولی د دې په فیسبوک کې لیکلی دی موږ خو چې د رسنیو له لارې خبرې شو بهر میشتي ملګری وایي بې پټوله نړۍ کې لوړې شوې دي، خو د افغانستان کې مشکل ځکه ډېر دی چې کارونه نشته. د قربان وطن په نوم یو کاسپیا لیکلی دی خودسرۍ حکومت ته ملت نه واټن ډیر دی. فیضان الحق فیضان بیا لیکلی دی ژوند خلکو ته ډیر سخت شوه دی او اصلي علت یې د بیکاری وجه ده. طالبان هم نشي کولی چې خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي، خاصتا هغه میرمنو ته چې رسمي دندې درلودي او اوس یې اولادونه وژي دي، نو څنګه به د خپلو اولادونو ګیډې مړې وساتي؟
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر څلور نیمه بجو ورسته ازادي او اوریدونکو پروګرام د روپری پروګرام کې ساسو پښه ثبت شوی پیغامونه خبرو
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دې برخه کې زما سلطان محمد سرور سلامونه ومني. یو شمیر بيدند شي وی په خوانی دولتي کارکونکو انتقاد کوي چې دوی د کور په ناستې مسأله غیر قانوني ده، نه منتظر به معاش ګرځول شي او نه هم تقاعد ورکل شوی. دا کسان وایي دا چې معاش نه لري لسختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. خود طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد وایي اداري خلکو ته د خدماتو وړاندې کولو لپاره جوړ شوی نه خلکو ته د معاش ورکولو په خاطر. د نوموړي په خبره دوی وزګارو شویو کسانو ته د کارمون دنی په بدیلو لارو فکر کوي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
تقریبا عمر می پیتونه وخت دی او سلوی خاله می وظیفه جرا کړی او
د دولت یو په خانه کارکون کړي چې وایش پیت کاله عمر لري. لتیرو سلویخت کلونو راهیسی د حکومت مامورو خود طالبانو پر اتک سره په کور کې نول شو. موړه چې نغوړی د امنیتی سنځل عملی نوم پر اپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته ویل نو ورته د دندې د بیا پایل تم ورکړل شوی او نه هم تقاوت ورکول کیږي.
نه تقاوت راکې نه پیسې راکې امتیازي او مونږ ته ول چار څه کوي نور وظیفې ته نه راځي. نو دا غس په بسر نه وسته پاتې څوک چاته ورشو چاته وجر.
د حکومت یو بل مامور چې دا هم نغواړي د ورته ستونزې لاملې نوم پر اپور کې خبر شي. ازادي رادیو ته ویل د تیر حکومت لړنګې دوروست ورته د طالبانو حکومت ماش نه دی ورکړي او د دوی بستونه تنقیس کړي دي.
بستای مور تنقیس دختر ما سرپرست نه
زموږ بستونه تنفیس کړي دي. زه سرپرست نه لرم. د ټولو خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی. موږ له اسلامي امارات غواړو چې یا د زموږ ماشونه راکړي او یا د موږ په نورو ادارو کې پدان دوه ګماري
یا مور یې ګنجې دیګه جذب کړي.
افغانستان ته د طالبانو په بیا ځل راتګ سره یو شمیر ادارې په بشپړ ډول وتړل شوې. یو شمیر وړي او د یو شمیر کارکونکو له دندو ګوښه کړل شول چې په دې سره په دغه هیواد کې بیکاری او بیوزلی تر بل هر وخت زیاته شو. تازه ازادي رادیو ته یو شمیر با خبر سرچینو ویلي چې د سیمایزو ارګانونو خپلواکي اداري یو شمیر ریاستونه هم لمنځه تللی چې ډیر شمیر کارکونکو لاملا بې دندو شوی دي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سرمفتیش دفتر سیګار د غوی په 19مه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي په دې هیواد کې په سلګونو زره کسانو خپل دندې او کارونه له لاسه ورکړي دي. سیګار وای د ملګرو ملتونو د کار د نړیوال سازمان د ورستۍ ارزونو لمخې په افغانستان کې د تیر 2021 کال په ورستۍ درې میاشتو کې له 15 لک زیاتو کسانو په دې هیواد کې خپل دندې او کارونه له لاسه ورکړي. سیګار په دې هیواد کې پروان کال کې د لازیاتو کسانو د وزګار کېدو خبره هم کړې ده. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد وای اداري خلکو ته د خدماتو وړاندې کولو لپاره جوړ شوی نه خلکو ته د مشور کولو په خاطر. دی وای د یو شمیر بي ضرورت دولتي ادارو د لغوه کېدو لامل مامورین بیکاره شوی خو دوی ورته د کار د موندنې په بدیلو لارو فکر کوي.
نو هغه اداري څنګه ارتیا نه ورته یا د ارتیا نه ماسي و د مصلحتونو په اساس خو کې جوړ شوی او سغو ارتیا نه د تنقیس شوی دي. په تبیر سره دی کې به بعض خلک بیکار سی وی ادارات خلکو د معاش لپاره نه دی جوړ سی بلکې ادارات خلکو د خدمت لپاره جوړی یو اگر ځین خلک بیکار کی خو د کارونو لپاره بدیل لارستا موږ هڅه کوو چې نور اشتغال ځای وسی پروژې پیل سی او ځین لوی پروګرامونه پیل سی چې خلک کار پیدا کړي.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ ل پیل سره سم د پخوانی حکومت یو شمیر ادارې لغوه شوې چې ورسره سم د دغو ادارو زیات شمیر مامورین په ځنګړي ډول خزی بیکاره شوې. دغه دولتي مامورین وایي خپل نامعلوم برخلیک تاندېخمن دي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سرمفتیش دفتر سیګار ویلي اټکل کیږي چې د روان 2022 کال تر دوبی پورې به د هغو کسانو شمیر د 1 لک او 9 لک ترمنځ وي چې واقعتا د طالبانو له رسیدو وروسته خپل دندې او کارونه له لاسه ورکوي. سیګار ویلي په ځانګړي توګه خزې ډېری اغیزمنې شوي او اټکل کوي چې د خزینه کارکونکو شمیر به د روان کال تر دوبی 21% کم شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په یو رسمي مکتوب ټولو پوهنتونونو ته امر کړی چې د هر استاد د ترفیع غوښتنلیک د هغه له بشپړې پیژندنې سره ورولېږي. د دې مکتوب په یو برخه کې لیکل شوی هغه استادان چې خائن او فاسد وي د مخکنی نظام له استخباراتو سره همکاري کړې وي او یا هم د طالبانو پورې تړلي محصلان ځورولي وي نه باید ترفیع ورکړل شي.
د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت یو نوی رسمي مکتوب چې د پوهنتون د استادانو د طرفې لپاره پکې نوی شرایط وضع شوي د ډیرو استادانو نیوکی راپورته کړی دی. دا مکتوب چې د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی په لاسلیک صادر شوی پکې د ټولو دولتي پوهنتونونو له مسؤلانو غوښتل شوی څو د هغو استادانو له طرفې ګمارنې او تبدیلې ډډه وکړي چې د مخکینی نظام یا هم استخباراتو سره یې همکاري درلوده. د دې مکتوب په یو برخه کې د خبرداري په ژبه د ټولو دولتي پوهنتونونو له مسؤلانو غوښتل شوی څو د استادانو کارونو ته پاملرنه ولري او ټول هغه استادان چې د ترفیع او تبدیلۍ لپاره یې وړاندیز کیږي اړینه ده چې د مفسد نااهله او مخرب شخص ټول جزئیات په لیکلي ډول ولیکل شي څو د ترفیع او تبدیلۍ مخه یې ونیول شي. په مکتوب کې زیاته شوې د هغو استادانو کره معلومات او اسناد د هم وزارت ته ولیږل شي چې د مخکینی نظام سره سیاسي یا هم نظامی خدمت کړي او یا هم هغه محصلان زورولي چې طالبانو سره اړیکه درلوده. دا مکتوب د طالبانو یو پلوي استاد فیض محمد زلان په خپل ټویټر پاڼه خپور کړي او دا یو قدوي او استبدادي بللی. ښاغلی زلان ازادي راډیو ته وویل
ورستی هغه مسایل چې د لوړو زده کړو وزارت لادرسه رسنۍ او تروزی مایوسه کوونکې دي. لوړو زده کړو وزارت او پوهنتونونه علمی مراکز دي، د استادانو ترفی منفقی علمی مسایل پورې تړلي، خو د دې مسایل سانسورول او یا دوی په یوه ډلې پورې تړل تحصیلاتو کې د درز لامل کیږي. دا به مو علمی ډګر کې شاته بوزي. زموږ کادرونه چې افغانستان کې پاتې شي خو دوی اوس تختی. علمی مسایل نه باید سیاسي شي.
د پوهنتون یو بل استاد چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
استادان په دې کار خوښ نه دي. دا استادانو ته یو ګواښ دی، دوی نه غوښتل دا مکتوب رسنی شي خو اوس افشا شو. د فاسد او مخرب مفهوم باید روښانه تعریف شي، ځکه په قانون کې دا ډول اصطلاحات نه دي راغلي. استادان فکر کوي چې دا یو ډول شخصي عقده او د استادانو د منفقی او زورولو لپاره یو لار ده.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا مکتوب تاییدوي.
هغه مکتوب هم سره راغلی دی عالي تحصیلاتو د وزارت لخوا نه هلته ښودل شوي چې مفسد کسان هغه کسان چې مخالف د ذهنیت وي او مخالف د هېواد د ګټو وي هغه د تشخیص شي. دا خو د هېچا هم حق نه جوړېږي چې مفسد هم وي او مخالف نظام هم وي هغه بیا استاد هم سي. هغه جلا موضوع ده. هغه معنا دا د هر چا ته سوی ده چې دوی به نه وژل کېږي، تعرض نه به مسؤول وي. دا معنا هېڅکله نه ده چې دوی ته به امتیاز هم ورکول کېږي او دوی ته به موقفونه هم ورکول کېږي. دوی ته به دا هم ورکول کېږي چې دوی هغه جرمونو ته
خود سیاسی مسائل و شنون که شکور نیازه وایی طالبان دو پوهنتون استادان چی ملکیان دی زپی او داکاری دو بخنی لفرمان سخه خکار سرگره و نده. طالبانو کتسه هم پزلونو دو بخنی پا فرمان تینگار کرده خوکار راپورو نخپاره شول چی دوی دو مخکینی نظام لورپولی نظامی افسران استخباراتی کسان او آن زنی ملکیان پا نخه کردی. د دې ترخوا طالبانو د سیاسي مسایلو شنونکي او د پوهنتون دوه استادان فیض الله جلال او سید باقر محسنی هم ونیول، خو له څو ورځو بندي کېدو وروسته یې بیرته خوشې کړل.
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه ازادي راډیو ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
زر یاز احمد د خوست ولایت د باکول سولای څخه خبرې در سره کوم. د موږ خواهش داده تاسو نه چې موږ څو پیرې د پاسپورټ لپاره آنلاین سفتینامو کو د پنځه شپږ میاشتې کېږي. څوک چې فامیلي آنلاین سفتینامو کې بیا مې یوه میاشت وروسته چې چیک کړو بیا موږ مکمل سیستم نه بوسلي وو. بیا مو بیا کوشش وکړو بیا مو سفتینامو کو اوسې بعضې کسان پکې پریښي یو بعضې متینه وباسي. نو موږ نه پوهیږو څوک چې وسطا لري هغو ته ډایرکټ پاسپورټ ورکوي، ورتلای شي پیسې ورکوي. نو اوس فامیلي څوک چې یو خارج ته چي یا بل مشکل چې لري هغو ته هیڅکله پاسپورټ نه ورکوي. کویر کوي په ډیر مشکلاتو سره یو فامیل چې سفتینومو کې یو کس دوا کس پرګدی نور وباسي. نو موږ تاسو نه دا خوښته چې د موږ جری خبرې دوی سره شریکو کوي د موږ په یو مرو ورسوي. ما سلام
از ما دا راپور دی ګوره د واحد من ولادت د واشیر د ولسوالۍ نه چې موږ په ولسوالۍ کې شبکې مطلق کار نه کیږي، نه بي سیم کار کوي، نه اتصالات کار کوي، نه روشن. نو موږ د حکومت له څخه د عمارت خدا غوښتنه لرو وروره چې موږ ته یو خدا راولي یا د بي سیم یا د روشن. نو موږ د شبکو سره ډېر په تکلیف یو.
د دې زده کړو د نجونو د ښوونځیو د فعالېدو په مورد باندې یو نظر لرم. دا چې اوس خو نو زیم چې هیڅ بنا نه ده پاتې شوي د زده کړو د نه فعالېدلو په خاطر باندې، ځکه اوس خو اسلامي حجاب هم لازمي شو په ټول افغانستان کې. نو کله چې حجاب وي نو څه مشکل شته چې اوس ښځه ښوونځي ته لاړه شي او خپل زده کړې وکړي؟ نو د ما غوښتنه هم دا ده او نظر مې هم دا ده چې زده کړې دې فعالې شي، یو خو به د زده کړې پروسه فعاله شي د نجونو لپاره، دویم دا چې د نړیوالو خولې به بندې شي چې دوی کوم وختونه د موږ نه لري هغه به پوره شي وي. وسلام.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام د روپاغه پروګرام کې هم تاسو په ځغ ثبت شوی پیغامونه خبرو. خو اوس خبرونه د کابل په پنځم امنیتي حوزه کې د جمعه د نن 14 شوه. د کابل امنیه قمندانی ویان خالد زدران ازادي راډیو ته ویل چې د جمعې لمانځه پر مهال د ایوب صابر د جمعه د نن 14 وشوه او د لومړنیو معلوماتو لمخې درې تنه په کټپیان شوی دي. یو شمېر عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویل دي چې شاوخوا 40 کسان ټپیان شوی دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په هرو 50 کسانو کې چې د جګړې په جریان کې ژوند کړی یو تن د رواني روغتیا په برخه کې ستونزې لري. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری نن په یو ټویټ کې ویلي دوی د افغانستان په هغو سیمو کې چې لومړی ټوب لري خلکو ته د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمات وړاندې کوي. دا هغه سیمې دي چې خلک ورته د رواني فشارونو لګاللو وروسته راستنی شي یا هم په ټولنه کې متهم کیږي. د مې میاشت چې نن 14 ده د رواني سلامتۍ په اړه د پوهاوي میاشت ده. کابل ښاروالي غواړي چې د بالاحصار سیمه له خپل سر او قبرونو او غصب څخه پاک کړي. د ښاروالي د کلتوري چارو رئیس قاری ولی ګل جواد وایي دا سیمه په تیرو کلونو کې د یو شمېر کسانو له لورې غصب شوی او هلته خپل سر قبرونه جوړ شوی دي. د بالاحصار د تاریخي کلا د رغونې لپاره د تیر نظام په وروستیو کې پریکړه شوې وه چې د هند په لګښت په جوړی شي او ابتدایي کارونه هم پیل شوي وو. اوس طالبان وایي چې دا کلا د آغا خان بنسټ له لورې د کابل ښاروالي او اطلاعات کلتور وزارت په مرسته رغول کیږي. د اروپای ټولنې د بهرني تګلارې مشر جوزف بورل وای دا ټولنه بل اوکراین سره د نورو 1500 میلیون یورو په ارزښت پوځي مرستې وکړي. ښاغلی بورل نن په جرمني کې د جیوه یا د وسترو سیناتي هوادو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې ترڅنګ خبریالانو ته وویل چې له دې سره بل اوکراین سره د اروپای ټولنې مرستې نږدې 2 میلیارد یورو ته ورسیږي. او د سویډن د بهرنیو چارو وزیر آنلند نن وویل ک سویډن د ناتو غړی شي د بلتیک هیوادونه به خوندي شي. آنلند روسه تر دې د خبر وکړه چې گاونډي فنلند ویلې دي چې دې تجمن دي چې د ناتو د غړی توپ لپاره درخواست ورکړي. پر اوکراین د روسي بریټ سویډن او فنلند دې ته سوال دي چې خپل خاورو د امنیت لپاره د ناتو غړی توپ ته مخه کړي. مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته مخه کړو یو راپور راخلو. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو د ښځو ولور مشخص کړ. قومي مشرانو له ولور پرته نور ټول ټوکي چې پخوا به خلکو کې دود ول منع کړل او ویې ویل تر دې وروسته به ناوې ته ټول ټوکي له همدې پیسو اخیستل کیږي. د دې ولسوالۍ چارواکو ژمنه کړې ده چې د دې قومي مشانو پریکړې ته به ژمن وي او د پلي کېدو څارنه به یې کوي. نور حال سیمې په دې راپور کې
په پکتیا کې د سمکنۍ وروسته د ډنډ پټان ولسوالۍ قومي مخورو او اوسیدونکو هم په یوه قومي جرګه کې د ښځو ولور 400,000 افغانۍ وټاکه. قومي مشرانو او د جرګې ګډونوالو د دې ولسوالۍ له اوسیدونکو وغوښتل چې د دې ځای د خلکو کمزوري اقتصادي حالت ته په کتو دي په دې پریکړه عمل وکړي. د ډنډ پټان ولسوالۍ د ځاځي آباد کلی اوسیدونکو عقل خان آزادۍ راډیو ته وویل چارواکي او قومي مخور په دې سره موافق شول چې د لوړ ولور مخ ونیسي.
موږ ځوانان مطلب په خارج کې به مزدوري کوله لاس کوله ته کوله هغه به هلته ډېر ظلم سره کېدو. مقصد ځنه بمړ شول د کبانو خوراک بشو او شکر الحمدلله قومي سپینګیرو د افریقړه وکړه چې د پیغلې به 400,000 افغانۍ ولور وي او د کونډې به 200,000 افغانۍ ولور وي او په بنور کول بس لرنیم لک افغانۍ ورولوي بای ټول خلک دغه فریکړه عملی کی ځکه چې موږ خلک یو لس د ډېر بشره او غریب خلک دي.
د ډنډ پټان د مټوخ کلی اوسیدونکو حاجی ملنګ وای د قومي فریکړه په سول شوې ده او ټول ور باندې راضی دي. کچا ورڅخه سرغړونه وکړه مجازات به ورکول کیږي او هم به جریمه کیږي.
د موږ ټول کومونه ولسونه کینسته و سرادی ولسوالی دا نرخ موږ وټړه دا مجبه پکړدو خبر هم پکړیدو د منطقه ته مو در سوالی دا د موږ خپل توحید جبه مو در اقام مو دا په سلامیک په سولخ وکړه په شریعت مو د کړی سولخ داس د لکه یو شریعت په سلام چې کسه په دان موږ مافیک یو سره جوړ یو خبره مو کړدو کاچا دوباره دویم کور وکای دا بوبندی کیږي یا جریمه بو تر خوځ دی کیږي.
د ډنډ پټان ولسوالی یو چارواکی مولا احسان الله مصطفی وای پریکړه داس وشو چې د ولور پرته نور اضافي لګښتونه باندې نیوي
د ماما کبابم نیوي د تر کبابم نیوي د برخه ورول دابم نیوي خواړه او بدابم نیوي نور ناور ریواجونه دابه هم نیوي سرزر او سپینزر دابه هم نیوي دا ټول په دی ولور کې وشول پیغله ک په بدل ور کول کیږي او ک په دنیا خو مهر به څلور افغاني وي او ک چیرته چا یا خور یا لور یا مسی د څلور افغانونو پورته ور کړل امارات دوی خپل قانوني چلن کوي.
لدې قومي پریکړې مخکې د کوچني اختر په لومړۍ ورځ د سمکنې ولسوالۍ قومي مخورو او اوسیدونکو هم د ولور د کمولو پریکړه کړې و.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو د بیلابیلو مسایلو په اړه پیغامونه راته پریخي. دا چې د پیغامونو شمیر زخت ډیر وو موږ کومه مرکه پکې روانه خستله دا پروګرام یوازې ستاسو پیغامونو ته ځانګړی کړ. هیله ده چې دا پیغامونه او ستاسو شکایتونه د چارواکو تر غوږه ورورسیږي او د حل لپاره یې لاس پکار شي. راځئ چې دا پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنور د کلنا ګلدین ته سره په تمه سیمه د زړه کوم سلامونه وایم. بعد د سلام د درخواست چې الله دې وکړي چې زمونږ دا پیغام د افغانستان او د ټول دنیا ګډ ګډ ته ورسیږي چې په افغانستان کې د عربا شرکتونو چې کوم دي کنه بالکل نیټه کار پیښه ده په صفر کې ضربېږي امدارنګ خبرې پینې کیږي صفر کې ضربېږي او به لای راشه چې انټرنیټ فعالیت کنه چې خپ بوجو ډالر د سر نه کنه په افغانستان کې انټرنیټ نشي کولای او چې خ ډیر ډالر د سرونو یا بنیټ وو کې په نیټ باندې موږ څه کې ډالر به کنه افغان یو پاکستاني کډاري انټرنیټ په افغانستان کې نشي ټینګېدل ډیر چې موږ وکړي په تیر حکومت کې موږ څه وکړي او په اوسني حکومت کې څه وکړي خو زموږ خبرې څوب نه وري ګڼ وړو بوجه په یو نیم زر افغانۍ او اوس په دوه نیم زر افغانۍ ده اندارنګه چې درې زره کلداري باندې اوس په 15 زره کلداري باندې هر یو شی چې ګوري یو په لسه باندې ګران دی خو ځانوي په افغانستان کې نشته دی او ګانی شته دی اندارنګه تاجران دی او سوداګر دی د پښتني څوک نشته دی کله لسه په شل خرتي اغه خرتولې شو کو بزری خرتیم د پښتني څوک نشته دی او بیا په تیر په دې اطرافو کې خو به سم کفر راخته دی او دغه خو بالکل بیا دیر دغه نشته دی څوک د پښتني د تاسو نشته دی.
زمیر ولی خبرې کوم ننګرهار نه ما د طالبانو چارواکو دا ویل ده چې د ننګرهار کې د سفوت په لوسوالي کې وچکالی ده او بو یو بندوبست وکړي چې د خلکو فصلونه ټول وسوځي ده د خلک در په در خاورې په سر دي باید چې دغه غم وخوړل شي. وسلام. د روزګان ولایت خلک ډیر د وچکالی څخه ستړي دي له کوچ په دغه استډیاو باندې تاسو خبر سي او د خلکو ته کومکونه جر ورسوي ک نه ورسوي خلک به د ډیر زیات طلبات سره او د ماجرتو به سر به مخ شي.
سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د افغانستان په ځینو ولایتو کې یو هم کندهار دی چیرې حکومت کې ځینو ګرفتار او غلو د خلکو د غولولو او د خلکو د پیسو لټول لپاره د زور یا ګولډ په نامه انلاین بزنس ایجاد کړ. وروسته له څه موجه ټوله عام خلکو شتمنۍ جوړل او خلکو تښتېدل. اوس د افغانستان اسلامي امارت د مسؤلینو او چارواکو غواړو دا ته جدي توجه وکړي دا خلک ونیسي یا جایدادونه ضبط شي او خلکو ته خپل حق ورکړي.
سلامونه ګلنی احترامات تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته
نوم می عارف الله وطنیار دی له خوست ولایت نه در سره د ټلیفون پیغامونو پروګرام ته راغلی یم. خله د زما پیغام نشر شي ورجانه دا چې د کومې مرستې د دبليو اف له خوا په اړمن خلک وشل کیږي صدا کی فکر کوم چې په سلو فیصدو کې شپیته فیصده مستحقو خلکو ته نه رسیږي. نو لتا سونه می خله دا چې زما دغه پیغام لوړ پوړو چرواکو ته ورسوي دغه مرستې به د مستحقو خلکو ته ورسیږي. ها خلکو ته رسیږي چې یا وسیطه ولري او دیدی تر څنګ او یا پی جنگلی ولري. نو ها خلکو ته نه رسیږي چې څوک غریب وي وکیان مستحق وي به د دې سمه فلټنه وشي ارزیابي وشي. دلته په ټولنه کې ډېر غریبانان خلک ژوند کوي هیڅ د ډوډۍ د پیدا کولو توان اوس نه لري. په خاطر د دې چې ها خلک چې مستحق نه وي هغه ته ورکړل شي باید د دوی سره جدي چلند وشي باید دوی ته ښه سزا ورکړل شي ولې چې دلته په ټولنه کې ډېر غریبانان خلک شتون لري.
زه خیر الله د لغمان ولایت خوزجانه دا وضع او حالات به تر څو پورې افغانان وستایي او تر څو پورې باید وزغمي باید نړیواله ټولنه هم باید دوی پر اهمیت وپېژني او دوی باید هم خلکو ته کارونه او فایده کړي. دا وضع او حالات کدا رقم سینه افغانان به له هغه حالات سره مخ شي د خېل کپخوا په سیر باندې څنګه چې جواري سبو تناس لغه جواري سبو او د ځان نفره کې یو. السلام
السلام علیکم د زبیر د کارتون کولم که سلامونه مې کې له احترامات وړاندې کوم په دې خلک چې ټول به جوړ او روغ یا خیر الله خکسار نه کندار ولادت چرباغ د سینې سم د پیغام پرېږدم. هر مسلمان وک وایي ما سره کوم اكو کې د دې شپې کې چې ما نه د پښتو یم نو په دا شمې راځي ما سره د کوم سم سره د مسلمانۍ له وجې کوم اكو کې څه کوره بیا شپږه یا د پنځوس پنځوس او یو پنځوس.
طالبان سره گزاره سخته ده مرګ خپل کوي بیا څوک کورواله جړه هم نه پرېږدي. دوی سره ډېره گزاره سخته ده خپل کوي بیا وایي چا منلی نه دی. والسلام علیکم.
سلام د کنال ولایت نه مې اړیکه نیولې ده. دا طالبان کوم کال کړی دی یا فوجي گیمس بند کړی دی یا ټیک ټاک بند کړی دی دې په اړه یو نظر وړاندې کوو. دا ډېر غلط کار کړی دی بسیار غلط کار کړی دی ځکه چې د افغانانو هیله او آرزو یو پرمختللی هېواد ټیک ټاک څو نورې پرمختللې پروژې لري. افغانستان کې همدغه پروژې فعال دي نو طالبان یې بندوي دا به ډېر غلط کار وشي نو ولس کې طالبان نه ناراضه کوي.
السلام علیکم. احسان الله درمان یم د ننګرهار ولایت څخه. تاسو ته دغه پیغام پرېږدم چې په ترکیه کې د ناتچو راپورونو له مخې تقریبا 10,000 افغانان بندیان دي چې زیاتره یې په انکارا استنبول او یو نوی زندان چې انکارې ته نږدې دی بندیان دي. نو زه د ملل متحد چې تاسو د افغانانو پوښتنه ولې نه کوئ زر تر زره باید پوښتنه وشي او د افغانانو د راخوشي کولو لپاره هڅې وشي. وسلام مننه ازادي راډیو.
بلی السلام علیکم صاحب داره بخیر شم بخیر دکرا دیده سلو وزیر راجیو چون کار کوم سلامونه ولنج کوم ورو د خپل د سیم د کندهار او زاد سر تماس کیم ورو دغه دغه مشران تجمان مشران څخه مدافع اشاعت دی د پاکستان او ورو سر مول باندې عملی کی او دغه سر یې دوه کال کې چې په افغانستان کې لا صحنه کې دغه نو دغه لا سرون نه مخکې نه بالا لا سکار کی وکړه. افغان ولک سلام علی ختم درور
زده زابل ولایت د چوپان د رسوالی د بایلو غوښیدم کيم. دا د چوپان رسوالی ډیر وچه ده او ډیر وبو سره وچکالی سره مخامخ ده. باغونه وشي کچيري د مسسي یو یو پاسه دی یو دغه غنم چا ترکی تراغه دي دغه د بایلو دوه بند دي په غری خواته دي نو چاته دغه نه جوړي چې دا بندونه راته وتړي او دا د چوپان رسوالی د بایلو وسیدین کې وټول او باجی دا می پیغام ده د دې ټول مقاومت ورسیږي. با احترام السلام علیکم.
زه جمال الله رحمن ولایت مدالی ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته خپل پیغام کې ده شوی هم دا خبرونه چې د ازادي راډیو څخه اعلان یې چې افغانستان په نړۍ کې اول ملک دی چې د تعلیم مخه نیولې ده. دا خبرې ناسمې دي. موږ یو ځنی خلګې چې په نړۍ کې په سختو شرایطو کې متعلم پر مخ وړی دی. موږ تعلیم د انجنو یا د القانو د هر چا منلی وو منلی مدی دا ماتلی دا یو داسې وزر دی چې هیڅوک په دې وزر سترګې نه شي پټولی. که موږ به د دغه وزر په باب ازادۍ راډیو کې زموږ سره مرکه وکړي موږ به دغه وزر چې دا وزر موږ ته پېښ دی د ماتلی په باب زه به اسناد کښېږدم. دنج اسناد داسې د مدالي په ولسوالۍ کې تر چانجیر بهترینه لیسه چندانې نه وه. موږ په دا نولس کالو شلو کالو د چانجیر په لیسه کې د اووم سنف یو اووم سنف د انجنیرو دپاره نه درلودلی. څو وخت مخته چې هغه تېره اداره وه د دغه حقوق بشر د ساحوي دفتر د دوی کور ودان د دغو په مرسته موږ یو د اووم سنف پیدا کړي د انجنیرو دپاره د چانجیر په لیسه کې په کمو امکاناتو هغه هم ډېر ژر د جنګو د خاطره وتړل شو. یعنی موږ تعلیم نه غواړو که نور څوک هر څوک چې زموږ د نړۍ په منځ کې داسې تعصبات چې خبرې کوي چې زموږ په منځ کې بېلوالی راولي دا د ملي ګټو تخریبات دي. هیله مو ده